ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಸ್ಥಳೀಯ ಮಸಿಯವರ ದುಂಕು ದಾ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದ ನಂದ ಯಕ್ಷಂ ಬೇವ್ರಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಾಜರ ಶ್ಪಾಡಸಂ ದ ಜೂನ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ತಿ ಶ್ಪುಜ್ವಿಸ್ತಮ ನೇಠದ پا پاکستان کی وقت سوئی دی دا مخصدن اتا بجی پا افغانستان کی ونی می او دلتا پا واشنطن ڈی سی کی دروزی یوولس بجی دی دا ویس اف امریکا ڈی وری جو یواسا تا خبری خبرونه کی زیم ستا سکور بنا کلسوم کاکر
او زا نصر کاکر
تاسو تا پا دی خبرونه کی شراغ لاستوی ایو دا خبرونو تفصیل هم در تورانده کو خوال غوشتی دا خبرونو سرٹکو تا
افغان چارواکی وای د هیواد په ختیځ برخه کې د داعش توندرو او وسلوالو په ضد جګړه کې تر اوسه لږ یو سل پنځه دېرش وسلوال وژلې. د وروستیو وژنو په اړه د ننګرهار والی وایي
دښمن ته قوي ضربه رسېدلې ولې عین وخت کې موږ هم شهیدان لرو. تقریبا زموږ دولس کسه شهیدان دي او اتلس کسه زخمیان لرو.
عراقی فوزی چارواکی وای فلوجا شارې د داعش توندرو وډلې زخه په مکمله توګه په خپل کنټرول کې اخستې. په عراق کې د فلوجا شار د داعش تر ټولو مضبوط مرکز و.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن د برتانیا سفر په داسې حال کوي چې دغه هیواد د اروپایي ټولنې څخه بېلېدو وروسته د اوږدې مودې اثراتو سره مخ دی. پاکستان وایي برتانیا او اروپایي ټولنې سره به خپلې اړیکې جاري ساتي.
پاکستان چاہے گا کہ برطانیہ کے ساتھ بھی اور یورپین یونین کے ساتھ بھی جس طرح ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں وہ ہم جاری رکھیں گے. تمام
اول در توڑان دیکھو دا خبرونو تفصیل.
په ختیځ افغانستان کې چارواکي وایي د څو ورځو راهیسې روان ځکني او هوایي بریدونو کې یې د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې تر یو سلو پنځه دېرش زیات وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي. په وژل سوو کې ځینې مهم قمندانان هم شامل دي او دا عملیات د پاکستان پولې ته نږدې سوي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې دا عملیات نن د یک شنبې پر ورځ پای ته رسېدلي خو د لټون او پاکولو عملیات لا دوام لري. سیمه ییز چارواکي وایي د داعش وسلوالو سره په نښته کې لږ تر لږه دولس افغان امنیتي سرتیري هم وژل سوي او اتلس نور ژوبل دي. د ننګرهار والی سلیم کندوزی په جلال آباد کې خبریالانو ته ویلي نښتې د پنج شنبې پر ورځ هغه مهال شروع شوې کله چې د داعش شاوخوا شپږ سوه وسلوالو په سیمه کې امنیتي پوستو باندې بریدونه شروع کړل. عیني شاهدان وایي د جګړې له امله یو شمېر خلک له سیمې څخه وتلو ته مجبور شوي دي.
د پاکستان بلوچستان ایالت کې سیمه کې درې مړې موندل شوې دي. د انتظامیه تر مخه درې سره مړې پېژندل کېدو. عنایت الله اسلم مدان عبدالوحید په نامه سوي چې تعلق یې د دشت سیمې څخه دی. د ځایي خلکو د وینا تر مخه دا کسان د ترهګرۍ ډلې بی الف سره اړیکې درلودې خو څو ورځې وړاندې یې دغه ډلې پرېښستې او حکومت ته تسلیم شوي. د دوی د وژنې ذمهواري هم د دغې ډلې بی الف په خپل سر اخیستې. نور تفصیلات د حامد سمسور په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
کیو د بلوچستان د کیچ په سیمه کې درې مړې ترلاسه شوې دي. ځایي خلک وایي چې دا هغه بلوڅ وسلوال دي چې حکومت ته یې وسله پر مځکه اچولې وه. بی الف د دغې پیښې مسؤلیت په سر اخیستی دی. دغه پیښه له کوټ ښار څخه د سویل لویدیځ په لور د وو نیم سو کیلومتره په واټن باندې د ایران له سرحدي پولیس سره جوخت د کیچ په سیمه کې رامنځته شوله. د کیچ د لویزو عالي رتبه مشر وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وویل چې د دغو کسانو خبر ولسی خلګو و دوی ته ورکړي. بیا لویز ورغلل د کپ کپار له کراسه زخه دغه درې مړي د تربت زیلی اسپتال ته راوړل چې بیا د دوی شناخت د کیچ د دشت اوسیدونکو عنایت الله اسلم میدان او د عبدالوحید په نامه باندې وسو. لیویز وایي چې د دوی پر بدنو باندې د تشدد نښې نشانې لورای ښکاره کېدلې. دوی په خپلو سیمو کې و خاورو ته وسپارل. د دوی کورنۍ وایي چې دا درې واړه کسان یو څو موده له مخه ناڅرګنده وسلوالو تښتولي وو. سیمه ییز خلکو دا خبره هم وکړله چې دغه کسانو په تیرو وختو کې له بلوڅ لغوه سوي وسلوال سازمان سره اړیکې درلودې. بیا دوی و حکومت ته وسله پر مځکه کښېښودله. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون
دا وایس اف امریکا ټی ور رادیو دا.
د پاکستان مرکزی حکومت ویلی د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې د غربي برخي لپاره نږدې 50 ارب روپی د کال 2018 او ولسم پرمختیایي پروګرامونو لپاره ایشیدي. د پلان او پرمختیا وزیر احسن اقبال سرکاري خبري ادارې ای پی پی ته ویلي 22 ارب روپی د ډیر اسماعیل خان برهان موټروي، 15 ارب روپی ګوادر تربت هوشاب، څلور عرب روپۍ هوشاب ناک بسیمه سوراب، یو اشاریه یو عرب روپۍ ډیری اسماعیل خان مغل کوټ، او شپارس نیم عرب روپۍ د تاکوټ حویلیه لارې لپاره مختص کړي دي. حکومت مخالف او ملت پاله ګوندونه وایي دا روپۍ د پیپلز ګوند په واکمنۍ کې د لویو لارو د جوړونې لپاره ایښودل شوي وي چې د چین پاکستان اقتصادي لویو لارې سره څه تړون نه لري.
د عراق چارواکو تر مخه عراقي ځواکونو له یو میاشت رواني جګړې وروسته فلوجا شار د داعش له قبضې څخه خلاص کړي. لیفټیننټ جنرال عبدالوهاب د یکشنبې په ورځ ویلي چې اخري سیمه د جولان وه، د کم کنټرول ترلاسه کېدو وروسته فلوجا شار په مکمله توګه آزاد کړل شوی. د عراق وزیر اعظم ایدرل آبادی هم د جمعې په ورځ ویلي وو چې ډېر ژر به دغه شار د تندروي ډلې داعش له قبضې څخه خلاص کړل شي او داعش ته به شکست ورکړي. په فلوجا کې د جګړې پیل کېدو وروسته یو شمیر خلک په کډولو مجبور شوي وو. د امریکا انټیلیجنس چارواکو په مختلفو وختونو خپل بیانونه کې ویلي چې ډېر ژر به د داعش په ضد کامیابی ترلاسه کړي، ولې چې داعش په فلوجا شار کې کمزوره کړي دي. د امریکا صدر براک اوباما هم په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې داعش ډله باندې فشار زیات شوی، ولې چې یو شمیر لیډران یې بایللې دي. خو ځینې څېړنکاران وایي چې که څه هم د داعش ته زیان اړول غټه خبره ده، خو دوی به بیا هم دلته موجودیت لري سي.
د اروپا په سفر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي هغه به لندن ته ځي او له خپل برتانوي سیال فلپ هاموند او نورو چارواکو سره لیدکاته کوي. دا د هغې پروسې برخه ده چې امریکا د خپل هغه ټینګ ائتلافي سره اړیکې ساتل غواړي. په عین حال کې نن د یکشنبې په ورځ هم اروپایي ټولنې څخه د برتانیا په حیرانوونکې پریکړې د هغه هیواد په سیاست او نړیوالو سره د اړیکو په اړه ژوره بېباکي وه. د امریکا صدر براک اوباما په برتانویانو ژغ کړی و چې له اروپایي ټولنې څخه دې نه جلا کیږي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې بختور شاره کوي.
د اروپایي ټولنې سیاسي مشرانو غوښتنه کړې ده برتانیا د زر تر زره د یورپ د اتیش هیوادونو د ډلې نه جدا شي. برتانیا غواړي چې دغه کار سو میاشتې وروسته شروع کړي، ولې چې لا خو دغه هیواد د سیاسي او اقتصادي جټکو د حالت نه تیریږي. د فرانس خارجه وزیر جین مارک په برلن کې د اروپایي ټولنې د شپږ نورو لوی هیوادونو د چارواکو سره د یوې غونډې په وخت ویلي برتانیا دې زر تر زره جدا شي، ولې چې موږ نه غواړو چې په اروپایي ټولنه کې په سیاسي او اقتصادي کچه یو غیر یقیني صورتحال روان وي. د اروپایي ټولنې د کمیشن مشر جین کلاډ هم خبرداری ورکړی د برتانیې د جدا کېدو فیصله د یو ښه ملګري فیصله نه وه، خو نوموړی زیاتوي دغه به کېدل ځکه چې برتانیا د اروپایي ټولنې سره ډېره کلکه ملګرتیا هم نه لرله. بلخوا په برتانیا کې د جدایي پلوي سیاسي مشران چا چې د برتانیې وګړو ته ډاډ ورکوو چې اروپایي ټولنه به د جدا کېدو وروسته هم برتانیې سره ښه تعلقات ساتي، د خالي په ورځ د اروپایي ټولنې د مشرانو په غوښتنو حیران شوي دي.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
پاناما سمندر ته وتلی یو نیر په نږدېو کې پرانستلو اراده څرګنده کړې ده. د کم د لار چې به سامان وړونکي سمندري بیړه پاسا نه تیرېدای شي. په نهه کالو کې د 15.4 بلیون ډالرو باندې ترسره شوي دغه پروژې له وجې څخه دلته د سمندري جازونو په تګ راتګ په شمېره کې به زیاتوب راسي او په سمندري لارو باندې به ښه اثرات پرېوځي. د راپورونو تر مخه د نهر پرانسته به د پاناما صدر کوي او دغه مهال به د تایوان، چیلی او نور مرکزی امریکایي هیوادونو مشران هم موجود وي.
په سومالیا کې چارواکي وایي د مغادیشو د یو هوټل څخه د ترګرو محاصره ختمه کړې، خو ترګرو د یو وزیر په شمول لږ تر لږه 60 کسان وژلي دي. لالقاعده سره تړلې یوې ترګرې ډلې الشباب په هوټل باندې د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ویلي دي دغه هوټل ته په تکرار سره د دوی په وینا د حکومت مرتدین غړي ورتلل. د سومالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په وژل سوو کې د هیواد د چاپیریال وزیر بوري محمد حمزه هم شامل دی.
د چین ریاستي خبری ایجنسی د وینا تر مخه د یک شنبه په ورځ د بس په پیښه کې 15 مسافران مړه او 40 نور ژوبل شوي دي. د جنوا خبری ایجنسی چارواکو وایي چې کېدای شي چې د تیل د لیکېدو له وجې څخه په بس کې ور لګېدلې او د بس ډرایور هم گرفتار کړی دی. په چین کې د ټرافیک حادثو کې زیاتوب د ډرایورانو رویې، خراب موټران او سړکونه غټه وجه ښکاري.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کترمن اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه اغواجه استا خبرونه کې یو شمیر مهم ریپورتونه او مرکه هم لرو چې تاسو ته په خپل نوبت وړاندې کوو. خو زو هم لومړی د افغانستان لوري ته چیرې چې په ختیځ افغانستان کې چارواکي وایي د څو ورځو راهیسې روان مځکني او هوایی عملیاتو کې د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې تر 115 زیات وسلوالې وژلي او یو شمیر نورې ژوبل کړي دي. په وژل سوو کې ځینې مهم قمندانان هم شامل دي او دا عملیات د پاکستان پولې ته نږدې سوي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د عملیات نن د یکشنبه پر ورځ پای ته رسیدلی خو د لټون او پاکولو عملیات لا دوام لري. نور جزئیات راکوي له کابل څخه د ډیو ریډیو خبریال اکمل روان.
د ننګرهار ولی سلیم خان کندوزی د یکشنبه په ورځ د یوې خبری غونډي پر مهال رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په کوټ ولسوالۍ کې د ایش وسلوال سخت ځپل شوی او همدارز افغان امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. تر اوسه پورې
کوم طرفات دشمن ته اوښتې تقریبا 101 دشمن لمنځه لاړ دي چې تقریبا 18 په مستقیما جنگ کې او 95 په هوایي ګوزارونو کې شوي. دښمن ته قوي ضربه رسېدلې ده ولې عین وخت کې موږ هم شهیدان لرو چې تقریبا زموږ 12 شهیدان دي او 18 زخمیان لرو.
همداراز د ننګرهار ولی هغه رپورټونه هم رد کړل چې ګواکې د ایش وسلوالو په کوټ ولسوالۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمیر ولسی خلک لازان سره بیولي وو. بلخوا په ننګرهار کې د څلورمې پلې لیوا کمانډان جنرال محمد نسیم سنگین په کوټ ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو لخوا د ایش وسلوالو ته د امنیتي پوستو د پرېښودو په غبرګون کې وړاندې داسې وویل:
ولایت ننګرهار اطمینان دادیم که ولسوالی کوټ
دا وای د ننګرهار ولایت خلکو ته ډاډ ورکوم چې کوټ ولسوالۍ 90% سیمه د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده او په هغه 10% سیمه کې چې د ایس وسلوال میشت وو وختلې تر تسلط لاندې سیمو ته پراختیا ورکړي. مونږ یې اوس مهال مخه نیولې ده او تر اوسه یې هیڅ سیمه نه ده نیولې.
په همدې حال کې د ننګرهار امنیا کمانډان زړور خان زاهد په کوټ ولسوالۍ کې د کافي امنیتي سرتیرو د موجودیت ډاډ څرګند کړ او زیاته یې کړه 200 امنیتي سرتیری چې په درنو وسلو سنبال دي د سیمې د امنیت د ټینګښت په هدف وررسېدلې دي. امنیا کمانډان زړور خان زاهد په دې خبري کانفرنس کې داسې وویل: 200
زیات تعداد نفر دي، هغه 200 نفر مکمل په تجهیزاتو باندې تنه خالي نفرو ته ماش نه ده ورسول دي. د پیکا راکټ تشکی کلشکو ټول امکانات باندې بدوی سنبالي او دا به له پخوانه ډېر ښه تقویه کېږي او حمایه کېږي. به
د یو بل خبر لمخې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې د ملا جنت ګل په نوم د طالبانو د یو کمانډان په ګډون 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ایش او وسلوالو طالبانو تر دې دمه د یادو رپورټونو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ختیځ او شمال کې په داسې حال کې د نامنیو پیښې زیاتې شوي چې تېره ورځ د افغانستان ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویلي وو چې وسلوالو مخالفینو ته به د دې اجازه ورنکړي چې خپلو هدفونو ته ورسیږي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیو ریډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی وی ریډیو دا او دا یو ساته خبری خبرونه تاسو ته واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري. د برتانیا د اروپایي ټولنې زاد جلا کېدو وروسته به په نړۍ باندې ساسراتی او په اقتصاد باندې بسومره دغه فیصله غیز پرې باسي. د پاکستان برنی چارو سیکرټری اعزاز احمد چودھری ویلی دی چې پاکستان غواړي سیله برتانیا او اروپایی ټولنې دواړو سره ښه اړیکې وساتي. په دې حقله تفصیلات درته وړاندې کوو ارشد حسین په راپور کې.
د سرکاري ټي وي چینل سره یو مرکه کې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري د برتانی د یورپی اتحاد څخه د وتلو پریکړې ته خپل عکس العمل کې ویلي، دغه د برتانی د اولس فیصله وا او پاکستان د هغې درناوی کوي
اور پاکستان چاہے گا کہ برطانیہ کے ساتھ بھی اور یورپین یونین کے ساتھ بھی جس طرح ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں وہ ہم جاری رکھیں گے، تمام شعبوں میں تعلقات بھی جاری رہے گا۔ اب دنیا میں چونکہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق جو ہمیں ضروری اقدامات ہوں گے وہ کرنے ہوں گے۔
ہغوائی پاکستان غواړي چې د برتانیې او یورپی یونین سره خپلې اړیکې جاری وساتي، خو په نړۍ کې د بدلیدونکو حالاتو مطابق به پاکستان هم ګامونه اخلي۔ برتانیا د پاکستان یو مهم ملګری دی او هلته 2 میلیونه پاکستانیان ژوند کوي۔ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله په رستو کې رامنځته شوي تاوتریخوالي په حقله د خارجه چارو د سیکرټري وینا وه چې په افغانستان کې امن د پاکستان او د سیمې دپاره انتهایی ضروري دی او غواړي چې د افغانستان څخه د پولو د خصم بالغ دپاره یو طریقې کار پر ځای شي۔ هغه ویل د خلکو په ذهنونو کې دا غلط فهمي نه دی راتلل پکار چې ګنی پاکستان په سیمه کې بله کومه نوې لوبه کول غواړي۔ هغه وایي د پولې د سمبالښت د طریقې کار لاندې پاکستان غواړي چې د دواړو خواو څخه د خلکو تګ راتګ د قانون لاندې راولي او که د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي معامله راپورته کیږي نو هغه د ډی جی ایم او په کچ هواره کړي۔
افغانستان میں امن تشدد کسی صورت نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہم نے طالبان کو بھی یہ پیغام واضح ہماری طرف سے کہ میز پر آئیے، میز پر آ کے بیٹھ کر بات کریں۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ پاکستان طالبان کے خلاف بھی اور تمام دوسرے تموں کے ساتھ جنگ شروع کر دے، یا ادھر سے بھی یہ لوگ ٹی ٹی پی کے لوگ ادھر بھجوا کے ہمارے ساتھ جنگ شروع کر دیں اور وہ جنگ افغانستان کی پاکستان میں آ جائے اور پاکستان وہ جنگ لڑے افغانستان کی پاکستان کی سرحد پر یا پاکستان کی سرزمین پر، جب یہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔
ہغوائی افغان طالبانو ته پډاګه کړی دا چې په افغانستان کې تشدد په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی او باید چې خبرو ته کینی، خو پاکستان د طالبانو پر ضد جنگ خپل هیواد کې کول نه غواړي او دا خبره افغان دولت ته هم واضحه کړې ده چې جنگ د مسلې حل نه دی۔ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله په رستو کې د ډزو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ترنګلی شوي دي او افغانستان په پاکستان باندې تور لګوي چې افغان طالبانو ته په خپله خاوره خوندي جالې ورکړي دي۔ د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال لاهل شریف پرون په خپل یو بیان کې ښکاره کړې وه چې پاکستان نه خو د بل کوم هیواد پر ضد غیر ریاستي عناصر کارول غواړي او نه بل کوم هیواد ته دا اجازه ورکوي چې د ده په ضد پراکسیز وجنګوي۔ ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد۔
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د ګلو قدر منوریدونکو خبري خپرونې ته له واشنگټن ډی سي څخه غوږی یاسته او اوس هم په نړیوال مطبوعاتو کې له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا په وتلو باندې څه غبرګون دی، څه تبصرې روانې دي او د دې اثرات به څه وي، او هم په برېټانوي وګړو او اروپایي ټولنې په وګړو باندې به څه څه اثرات وي، د دې د ټولو حل راکوي زموږ همکاره سمینه احسن د مطبوعاتو په دې کتنه کې۔
د برتانیې د یورپی یونین نه د وتو د فیصلې په حق لا نن سبا په هر کچا ډیر تود بحث روان دی۔ د نړۍ لوی لوی اخبارونو هم په دې موضوع سیړنې مضمونونه او ادارې لیکلي، هم د غشان یو ادارې د امریکا نیویورک ټایمز هم لیکلي۔ د ادارې عنوان دی د سکیورټی کنسیکوینسز آف بریکزټ، یعنی د بریکزټ یا د برتانیې د یورپی یونین نه د جدا کېدو امنیتی نتایج۔ نیویورک ټایمز شروع کې وایي د برتانیې د دې فیصلې د اقتصادي اثراتو نه علاوه هم په نورو ډیرو اړخونو نتایج مخې ته راتلی شي۔ په هغې کې یوه خارجه پالیسي هم ده چې د دې د لاسه به د مغربي تنظیمونو او ائتلافونو هغه بړنلی جال کمزوری شي کم چې د تیرو اویاو کالونه د عالمي امن او ثبات ضامن وو۔ د دې سره سره دا وخت د امریکا صدر باراک اوباما دپاره هم ډیر سخت دی چې هغه ته به یو ځلې بیا یورپ او اوقیانوس په غاړه پرتو ملکونو سره خپلو تعلقاتو ته بیا نه کتلي، ګینې نو روس او چین به د دې حالاتو نه پوره پوره فایده اوچتوي۔ ادارې لیکي د دویم عالمي جنگ نه پس امریکا د برتانیې په پوره پوره مرسته د عالمي جنگونو ممکنه خطرات کمولو، جمهوري حکومتونو ته وده ورکولو، آزاد مارکیټونو ډاډګیرنې او په لکونو خلک د غریبۍ نه راوستو دپاره ډیر کارونه کړي۔ دغه ټولې کامیابیانې ترلاسه کولو دپاره ځینې ائتلافونه جوړ کړی شول، لکه د اتیشتو ملکونو فوزي ائتلاف نیټو، د اتیشتو ملکونو اقتصادي ائتلاف یورپی یونین چې د برتانیې د وتو نه پس به 20 ملکونو ائتلاف پاتې شي، عالمي بینک، او عالمی مالیاتی اداره په لنډه دا چې امریکا او یورپ په شریکه د موجوده نړۍ د پاره قوانین او اصولونه وټاکل. نیویورک ټایمز وایي که څه هم دغه ائتلافونو د دویم عالمی جنگ نه پس ډېرې کامیابیانې موندلې، خو نن سبا یورپ د ډېرو اقتصادي مسلو او منځني ختیځ کې د جنگونو په وجه د کډوالو د ستونزو د لاسه ډېر ګډوډ هم و. په دې حالاتو کې د برتانیې د ائتلاف نه د وتلو فیصله روس او چین د پاره ګټوره ثابتېدای شي، هغه داسې چې روس د وړاندې نه د نیټو کردار ته سپک لیدلې. او یوکرین باندې حمله، فرانس کې سخت دریځ ډلو ته فنډینګ، او بلکان نه تر شام پورې خپل فوزی طاقت د استعمال سره د دویم عالمی جنگ نه پس جوړه شوې د دنیا نقشه چیلنج کړي. بلخوا چین هم د روس سره په دې هڅو کې شریک دی او نه یوازې جنوبی چین سمندر کې خپل کنټرول غځولو، بلکې ایشیایي ترقیاتی بینک جوړولو سره خپل اقتصادي اثر زیاتولو کوششونه شروع کړي دي. اداریه په اخیره کې لیکي د برتانیې دا ریفرندم د صدر اوباما د پاره لکه یو گزار دی، چې کله هغه اپریل کې لندن ته تللی و نو په برتانیې په یورپی یونین کې د پاتې کېدو غږ کړی و. نیویورک ټایمز زیاتوي په کار ده صدر اوباما د فرانس او جرمني نه علاوه د نورو دوو یورپي طاقتونو سره د دې ریفرندم پر شا محرکاتو باندې د پوهېدو او په نورو مسلو خبرې وکړي. او راتلو کې میاشت د نیټو غونډه به د دې دپاره یوه موقع وي.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي، غوږ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږو نه د شپې 12 او هر سهار شپږو نه تر سهار 9 بجو پورې.
د وایس اف امریکا د ریډیو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري. د برتانیا د اروپایي ټولنې د وتلو د فیصلې وروسته به په نړیوال اقتصاد باندې او په مارکیټ باندې څه اثرات پرېوځي؟ تفصیلات ترته وړاندې کوي زموږ همکار محمد اکرام.
په مارکیټ باندې تر ټولو زیات د دې اثرات شوي دي. که ټولو نړیوال مارکیټونو ته وګورو، د ټولو نه غټ چې کوم اثر شوی دی هغه د برتانیې په پاوند باندې شوی دی. 12% د برتانیې پاوند پریوتلی دی. دا د کال 1915 راهسې تر ټولو زیات د برتانیې د پاوند پریوتل دي. فوټسي د فاینانشل ټایمز سټاک ایکسچینج تقریبا 3% راغورځېدلی دی. د امریکې ډاو جونز انډسټریل ایوریج 685 پوینټونه راغورځېدلی دی. په فیصدی کې دا 3.3 دی. او دغه شان اس این پی 500 د امریکې د 1500 کمپنو چې کوم ایوریج دی هغه 0.4% راغورځېدلی دی. په ټوله دنیا کې $2 trillion په دغه یو ورځ باندې بایللی شوي دي، هغه بالکل ختم شوي دي. نو اثرات یې، مالي اثرات یې ډېر زیات دي تر اوسه پورې. یو خو اولنې خلکو دا تمه نه لرله چې برتانیا به جدا کیږي. خلکو دا چې کوم سرویګانې شوي هغې کې داسې ښکارېده چې برتانیا به په یورپی یونین کې دننه پاتې کیږي. نو هغې هم ډېر بد اثر رالی. په غټه کچه که موږ د دې اثر ته وګورو، نو برتانیا به د نړۍ تر ټولو غټ شریک مارکیټ نه جدا شي، یا به پرېږدي، یعنی د یورپی یونین. دا به د یورپی یونین دننه هیوادونو ترمنځ د روزګارونو، مالی اساسو او د تجارتي سامانونو د آزاد وړو راوړونه جدا شي. ځینې تجارتي مرکزونه به د برتانیې نه خپل دفترونه هغه یوسي، هغه به برسل ته لاړ شي، فرانکفورت د جرمني ښار ته به لاړ شي، برلن ته به لاړ شي. نو ډېر تجارتي چې کوم دفترونه دي هغه به د برتانیې نه اوزي، هغه به نورو یورپی ملکونو ته لاړ شي. د مالیاتي مرکز په حیث به د لندن چې کوم رول یا کردار دی هغه به ظاهر خبره ده په خطر کې پریوزي. ډېرې نوکرۍ چې په برتانیه کې به وي د یورپی یونین سره تړلې شوې وي هغه به هم ټولې د برتانیې نه وځي. د دې سره بله یو خبره داره چې برتانیې ته په سفرونو باندې به اثر محدود وي، لکه ډېر زیات به نه وي. د هغې یو غټه وجه ده چې برتانیا د یورپی یونین د هیوادونو ترمنځ چې کوم د ویزې یو نظام و هغې ته به شنګن ویزه ویله، برتانیه په هغې کې نه وه، د هغې برخه نه وه، دی ځان له ساتی. د دې له وجې په برتانیه به دغه اثر لږ کم وي. د دې تر څنګ که په امنیتي توګه وګورو، نو په امنیتي توګه بیا به پر برتانیه دومره اثر نه وي، ځکه چې برتانیه یو نیوکلیر پاور دی، نیوکلیر هیواد دی. د نیټو چې کوم نارت اټلانټیک ټریټي ارګنایزیشن دی، یو غټ دفاعي تنظیم دی، د هغې مستقل غړی هم دی. او د دې تر څنګ د یو این یا د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا هم مستقل غړی دی، خو په مالیاتي توګه باندې به اثر ډیر وي. یو بل غټ اثر هغه په انټرنیشنل یا په دنیا کې چې کم مخې ته راځي، په ډېرو اخبارونو کې هم دا خبره کیږي چې زیاته فائدہ کېدای شي چین ته ورسیږي، ځکه چې د چین مخې ته یورپی یونین یو ډېر غټ اقتصادي بلاکو، هغه کې اوس درازونه رالل یا چاودی پکې رالل، نو هغه شان پاتې نه شو. بل برتانیې ته خپل دا یو مسله هم شته چې سکاټلند او شمالي آیرلند چې کومه مسله ده، دا د برتانیې د پاره اوس یو غټه مسله هم ده. سکاټلند او شمالي آیرلند په یورپی یونین کې د پاتې کېدو په حق کې رای ورکړی
وو،
او هغه اوس په دوباره حیران شوی دی. خاص کر د سکاټلند وزیر اول دا ویلو چې منګ خو په یورپی یونین کې پاتې کیدو او د دې د وجې چې کوم ریفرندم په کال 2014 کې شېبو، هغه خو منګ د متحد یورپ په حق کې ورکړو، او چې کوم ریفرندم مسله ختمه شېبو وا چې دوی په برتانیې کې پاتې کیدل، دغه د ریفرندم مسله به یو ځل بیا میز ته راځي. د هغه د پاره یو ځل بیا هم دغه یو خطر پیدا شوی چې کېدې چې هغه یو ځل بیا د ریفرندم غوښتنه وکړي.
تاسو ډیر مننه اکرام.
ډیر مننه.
دا د وایس اف امریکا ډیپ ریډیو د غلو کتر منور دونکو خبري خبرونه لا دوام لري، او سمزو د پاکستان قبایلی سیمو لور ته چیرې چې د اصلاحاتو لپاره د مرکزی حکومت کمیټي خپل ریپورت حکومت ته وړاندې کړی، او مطبوعات وایي چې د اف سی آر قانون به په نظام عدل قانون سره بدلوي، او د ځایي حکومتونو نظام به هم قبایلی سیمو ته غزول کیږي. نور تفصیل ارشد مومند په دې ریپورت کې راکوي.
د وزیر اعظم لخوا قبایلی سیمو لپاره جوړ اصلاحاتي کمیټې په خپلو تجاویزو کې د بلدیتي نظام غوښتنه هم کړې. میډیا رپورټونه وایي چې دا به په اول ځل قبایلی علاقو کې آزاد بلدیتي انتخابات وي، او د کال 2002 او د کال 2012 بلدیتي نظام نه به په مکمله توګه مختلف وي. د کونسلرانو انتخاب به د بالغ رای دهی په بنیاد د قبیلی یا خیل په کچ کېږي، او زنانه او اقلیتونو ته به هم پکې برخه ورکړل کېږي. خبریال مریب مومن د ټیکس را جمع کولو، کرکیله او کلتوري غونډه را جوړول به د بلدیتي نمائندګانو په ذمہوارو کې شامل وي.
په دې کې چې کوم دی د 10 بجې کوم دی ټوټل به کې ممبرانی په هر یونین کونسل کې، په هغه کې بعد زنانه هم عیسی، په هغه کې بعد زمیدار هم سیټونه، په هغه کې بعد ځوانانو سیټونه، او کوم ځای کې چې اقلیتونه یې نو هغه ته به هم چې کوم دی سیټ ملاوي. د دې مین کردار به کوم دی کوم دوی ته به کومه والا کېږي، هغه به دوی چې کوم دی ټیکسیز لګولې شي، دوی به چې د پبلک چې کوم خرید کوم مسلې دي هغه به حل کولې شي، د کرکیلې چې کوم مسلې دي هغه به حل کولې شي، دغه رنګه چې کوم دی د کلچر چې کوم ایونت دي مطلب ثقافتي دغه به چې کوم دی کولې شي.
سیاسي او سماجي کارکون نظام دا وړوي چې دغه نوی نظام کې هم بنیادي اختیارات د پولیټیکل ایجنټ او د گورنر په لاسو کې دي. اخونزاده چټان وای چې ولی په قبایلی علاقو کې د روزانه په بنیاد نوی نوی تجربه کیږي، دا هم د پاکستان برخه ده، او هغه شان قانون دی پکې لاګو شي کوم چې د پاکستان نورو برخو کې دی.
خبر دا څنګه چې سواد دې څنګه چې څنګه دا څنګه چې دیر دې څنګه چې د نور علاقې دي په دغه شیات کې موږ هم مزه پښتون خوا سره شامل کی زمونږ ټول مسایل خپل دراوږي خدا مې کول غوړي دا ټول ورکول دي دلته کمیټي جوړه کول ته سفاره شاته علاوه دلته او دې موږ نه کوم ځما بالکل هیڅ کیسه مزه توقعات نشته دي دیو خو بس صرف دی یو د پنجاب دی یو سی پور مې وټ خلک دی دا غوي کې دلچسپي ده چې هم تا هغه ارڅ کول غوړي د دینه بار پښتانه یا بلوچستان یا سندیان یا کشمیریان یا ګلګیتیان هغه د پاره نه دی هیڅ کول نه غوړي.
سیلون کې وایي چې قبایلی سیمو کې اصلاحات د وخت ضرورت دی، خو دغه اصلاحات د عام ولس په ګټه تمامېدل پکار دي، نه کده یو څو به اثر سرکاري اهلکارو. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، ډیو رادیو، شبقدر.
Thank you.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
تر مون اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د خبرونو په تفصیل هم درته وړاندې کوو. په اول غوښتي د خبرونو سر ټکو ته
افغان چارواکي وایي د هیواد په ختیځه برخه کې د شتوندرو وسلوالو په ضد جګړه کې تر اوسه لږ 115 وسلوال وژلي. د وروستیو وژنې په اړه د ننګرهار والی وایي
دښمن ته قوي ضربه رسېدلې ولې عین وخت کې موږ هم شهیدان لرو. تقریبا زمونږ 12 کسه شهیدان دي او 18 کسه زخمیان لرو.
عراقی فوزی چارواکی وایي فلوجا شارې د داعش تندرو ډلې څخه په مکمله توګه په خپل کنټرول کې اخستې. په عراق کې فلوجا شار د داعش تر ټولو مضبوطه مرکز وو.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن د برتانیا سفر په داسې حال کوي چې دغه هیواد د اروپایي اتحاد څخه بېلېدو وروسته د اوږدې مودې اثراتو سره مخ دی. پاکستان وایي برتانیا او اروپایي ټولنې سره به خپلې اړیکې جاري ساتي.
پاکستان چاہے گا کہ برطانیہ کے ساتھ بھی اور یورپین یونین کے ساتھ بھی جس طرح ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں وہ ہم جاری رکھیں گے. تمام
خبروں تفصیل
په ختیځ افغانستان کې چارواکي وایي د څو ورځو راهیسې روان ځکني او هوایي بریدونو کې د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې تر 115 زیات وسلوال وژلې او یو شمېر نورې ژوبل کړي دي. په وژل سوو کې ځینې مهم قمندانان هم شامل دي او دا عملیات د پاکستان پولې ته نږدې سوي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د عملیات نن د یک شنبه پر ورځ پای ته رسېدلی خو د لټون او پاکولو عملیات لا دوام لري. سیمه ایز چارواکي وایي د داعش وسلوالو سره په نښته کې لږ تر لږه 12 افغان امنیتي سرتیري هم وژل سوي او 13 نور ژوبل دي. د ننګرهار والی سلیم کندوزی په جلال آباد کې خبریالانو ته ویلي نښتې د پنجشنبې په ورځ هغه مهال شروع سوې کله چې د داعش شاوخوا 600 وسلوالو په سیمه کې امنیتي پوستو باندې بریدونه شروع کړل. عین شاهدان وایي د جګړې له امله یو شمېر خلک له سیمې څخه وتلو ته مجبور سوي دي.
دا پاکستان بلوچستان ایالت کې چې مکه درې مړی مندل سوی دی. د انتظامی تر مخه درې سره مړی د پیزندل کې دو عنایت الله اسلم میدان عبدالوحید په نامه سوی چې تعلق یې د دشت سیمه زخه دی. د ځای خلکو د وینا تر مخه دا کسان د ترهګری ډلې بی الف سره اړیکې درلودې خو څو ورځې وړاندې دغه ډله پرېښتې او حکومت ته تسلیم سوی. د دوی د وژنې ذمهواري هم دغه ډلې بی الف په خپل سر اخستې.
د پاکستان مرکزی حکومت ویلی د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې د غربي برخې لپاره نږدې 500 ارب روپۍ د کال 2014 او 2018 پرمختیايي پروګرام کې ایښلي. دا خبرې د پلان او پرمختیايي وزیر احسان اقبال سرکاري خبري ادارې ای پی پی ته کړې دي. خو حکومت مخالفه او ملت پاله ګوندونه وایي د روپۍ د پیپلز ګوند په واکمنۍ کې د لوی لارو د جوړونې لپاره ایښول سوي وي چې د چین او پاکستان اقتصادي لوی لارې سره څه تړون نه لري.
د عراق چارواکو تر مخه عراقي ځواکونو له یو میاشت د رواني جګړې وروسته فلوجا شار د داعش له قبضې څخه خلاص کړي. لیفټنن جنرال عبدالوهاب د یک شنبه په ورځ ویلي چې آخري سیمه د جولان و د کم کنټرول ترلاسه کېدو وروسته فلوجا شار په مکمله توګه آزاد کړل سوی. د عراق وزیر اعظم ایدر الابادی هم د جمعې په ورځ ویلي وو چې ډېر ژر به دغه شار د تندروي ډلې داعش له قبضې څخه خلاص کړي او داعش ته به شکست ورکړي.
د اروپا په سفر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي هغه په لندن ته ځي او له خپل برتانوي سیال فیلپ هاموند او نورو چارواکو سره لیده کاتبه کوي. دا د هغه پروسې برخه ده چې امریکا د خپل هغه ټینګ ائتلافي سره اړیکې ساتل غواړي. په عین حال کې نن د یک شنبه پروز هم اروپایي ټولنې څخه د برتانیا په حیرانوونکي پریکړې د هغه هیواد په سیاست او نړیوالو سره د اړیکو په اړه ژوره بې باوري وه. د امریکا سره صدر باراک اوباما په برتانویانو ژغ کړی و چې له اروپایي ټولنې څخه دې نه جلا کیږي.
پاناما سمندر ته وتلی یو نهر په نږدې یو کې پرانستلو اراده څرګنده کړې ده. د کم د لار چې به سامان وړونکي سمندري بیړه په اسانه تېرېدی سي. په 9 کالو کې د 5.4 بلیون ډالرو باندې ترسره سوي دغه پروژې له وجې څخه دلته د سمندري جازونو په تګ راتګ په شمېره کې به زیاتوب راسي او په سمندري لارو باندې به ښه اثرات پرېوځي.
په سومالیا کې چارواکي وایي د مغادشو د یو هوټل څخه د ترګرو محاصره ختمه کړي، خو ترګرو د یو وزیر په شمول لږ تر لږه شل کسان وژلې دي. له القاعده سره تړلې یوې ترګرې ډلې الشباب په هوټل باندې د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی او وایي چې دغه هوټل ته په تکرار سره د دوی په وینا د حکومت مرتدین غړي ورتلل. د سومالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په وژل سوو کې د هیواد د چاپیریال وزیر بوري محمد حمزه هم شامل دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر مونږ اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا او دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري. تاسو ته ریپورت وړاندې کوو چې عراقی فوزی چرواکی وای سیفلوجا شارې د داعش تندروی ډلې څخه په مکمل توګه په خپل کنټرول کې اخستې. په عراق کې فلوجا شار د داعش تر ټولو مضبوطه مرکز و. په دې هکله نور تفصیلات درته وړاندې کوي زموږ همکار ارباب محمود په خپل رپورت کې.
د عراق یو اعلی پوځي کمانډر لیفټنټ جنرال عبدالوهاب السادی ویلي دي چې د فلوجه ښار یا د داعش یا د اسلامي ریاست د وسلوالو نه رازاد کړی دی.
نحن الان في وسط حي الجولان، حي الجولان تم تطهيره من قبل جهاز مكافحه الارهاب البطل.
د الجولان د علاقې نه زه دا اعلان کول غواړم چې دا سیمه رازاد کړی شوې ده. مرکزی پولیس د فلوجه نور علاقې هم را آزاد کړي دي. نو زه د عراق ولستم مبارکي وایم او د فلوجا د جنگ د ختمېدو اعلان هم کوم. السادی وای دا عملیات د مې د میاشتې په اخره کې شروع شوی وو. د امریکا په مشرق کې ائتلافي ځواکونه او شیعه اکثریتي نیم پوځي غړي د عراق د ځواکونو سره په جګړه کې مرسته کوي.
شکر نو طيران الجيش والقوه الجويه ضمن وزاره الدفاع والشكر الموصول حقيقه الى طيران.
السادی وای موږ د عراق د هوایي پوز او د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو خصوصي شکریا ادا کوو. په دې جنگ کې د دوی ډیر اهم رول وو. یوازې د ائتلافي ځواکونو په بمباره کې د شپږ سو نه زیات تندرو وژل شوې دي. که ائتلافي ځواکونه نه وو نو جګړه به لا نور ډیر وخت اغستې وو. فلوجا د سر خار بغداد په مغرب کې په کم نه کم 50 کیلومتره لری پرته ده. د خار په کال 2014 د جنوري په میاشت کې داعش نیولې وو. تندرو ډلې اوس هم د ملک لوی خار موصل په شمول د شمال او مغربي عراق په اهمو علاقو قبضه لري. د فلوجا د جګړې لوجې په سونو خلکو د خار نه کډی کړي دي او دوی د فلوجا نه 1.5 کیلومتره لری کیمپ کې پناه اخیستې ده. ځینې خلکو د خوراک اوبو او دوایانو د نشټوالي له وجې د فلوجا ښار نه کډې کړې وي. داعش ځینې خلک د لوګې او تندې سره هم وژلي دي. ډېر کډوال اوس هم خیمې نه لري. بلخوا په شام کې هم کوردي اکثریتي ملیشا او د امریکا په مرسته د شام جمهوریت پلوه ځواکونو د منبج ښار په سیلوس ودانې د قبضې وروسته د ښار په اړخ ته د پرمختګ دعوه کوي. د شام د جمهوریت پلوه ځواکونو یو پوزي کرنس شمال د روانې جګړې په حقله وای علاقه کې جګړه روانه ده.
حاليا سيطرنا على المطاحن بلشنا بقتال الشوارع.
موږ په میلیونو قبضه کړې ده او اوس د داعش سره په لارو کوڅو کې جګړه روانه ده. په ښار کې دوی ماینونه خښ کړي دي او د جګړې لپاره یې کندې هم کنيستې دي. منبج د داعش یو مضبوطه علاقه ده او دا د شام او ترکی سرحدي علاقې او د رقه ترمنځ د داعش د وسلوالو د رصد اهمه لار ده. څېړونکي وایي که منبج د داعش نه واخستې شو نو دا به یو غټه کامیابی وي. امریکې د شام جمهوریت پلوه ځواکونو سره 300 خپل پوزونه هم شامل کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیبریډیو د ګلاو کدر منوریدونکو خبري خبرونه له دوام لري. او اوس هم زو د پاکستان کړکېچ ځپلي بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې د ایران سرحدي پولیس سره نږدې د کیچ په سیمه کې درې تشدد ځپلي مړي مندل سوي دي. پولیس چارواکي وایي چې دغه هغه کسانو چې څو ورځې وړاندې بلتون خوشي سازمان بی ایل ایف څخه جلا سوي وو او حکومت ته تسلیم سوي وو. بلخوا د بی ایل ایف ویان د مطبوعاتو ته په ټلیفون کې د دغه مړو د دغه خلکو د وژنې مسؤلیت په خپله غاړه اخیستی. حمید سمسور باندې لکوټي نور حال راکوي.
د بلوچستان د کیچ په سیمه کې درې مړي ترلاسه شوي دي. ځایي خلک وایي چې دا هغه بلوڅ وسلوال دي چې حکومت ته یې وسله پر مځکه اچولې وه. بیلپ د دغې پیښې مسؤلیت په سر اخیستی دی. دغه پیښه له کوټ ښار څخه د سویل لویدیځ په لور د 250 کیلومتره په واټن باندې د ایران له سرحدي پولیس سره جوخت د کیچ په سیمه کې رامنځته شوله. د کیچ د لویزو عالي رتبه مشر وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وویل چې د دغو کسانو خبر ولسی خلګو و دوی ته ورکړي. بیا لویز ورغلل د کپ کپار له کراسه زخه دغه درې مړي د تربت زیلی اسپتال ته راوړل چې بیا د دوی شناخت د کیچ د دشت اوسیدونکي عنایت الله اسلم میدان او د عبدالوحید په نامه باندې وسو. لویز وایي چې د دوی پر بدنو باندې د تشدد نښې نشانې لورای ښکاره کېدلې. دوی په خپلو سیمو کې و خاورو ته وسپارل. د دوی کورنۍ وایي چې دا درې واړه کسان یو څو موده له مخه ناڅرګنده وسلوالو تښتولي وو. سیمه ییز خلکو دا خبره هم وکړله چې دغه کسانو په تیرو وختو کې له بلوڅ لغوه سوي وسلوال سازمان سره اړیکې درلودې. بیا دوی و حکومت ته وسله پر مځکه کښېښودله. د دغې پیښې مسؤلیت لغوه سوي وسلوال سازمان بلوچستان لیبریشن فرنټ په سر اخیستی دی. ویان و خبری رسنی ته ویل چې دغه کسان په خوا د دوی پلویانو چې بیا یې حکومت ته وسله پر مځکه کښېښودله. دوی د بلوڅو وسلوالو په ضد باندې اوس مبارزه کوله. کیچ د پخواني اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ پلارنی ټاټوبی دی. دلته د بلوڅ ګوریلا کمانډر ډاکټر اعلی نظر بلوڅ ډله بیلپ ډیره فعال ده. دا بیلتون غوښتونکی سازمان دی. دوی پر جمهوریت او پر خبرو اترو باندې یقین نه لري. کیچ ناقراره سیمه ده. له کیچ څخه په تیرو وختو کې د بېدرکسو خلکو مړي هم ترلاسه شوي دي. د کیچ د تربت په سیمه کې په تیرو وختو کې د پرمختیا پر پروژو باندې د وژل سوو مزدورانو پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو باندې هم بریدونه ترسره کېدل چې بیا یې لغوه سوي وسلوال سازمانونه مسؤلیت هم په سر اخیستی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
قدر من اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې د بجلی او انرژي پیدا کولو ادارو یو مهم غونډه سوې چې پکې د 300 زیات منصوبو باندې خبرې اترې سوې دي. دا په داسې حال سی شکیل دورانی سی کلام استعفا ورکړه، نو د دې وروسته دغه غونډه وسوه. نور تفصيلات ترته وړاندې کوو حمید الله په راپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د توانایي او بجلی د پرمختګ صوبایي ادارې پیډو په حق لا حکومتي اختلافات میست دراتلو وروسته نن په صوبه کې د 3.55 واړه د بجلی منصوبې جوړولو ادارو لخوا د دې په اهمیت خبرې وکړې شوې. د پیډو د بورډ اف ډایرکټرز مستبشي غړي شکیل دورانی وړاندې په صوبایي حکومت تور لګولې وو چې د ان پی لخوا د بجلی د پرانستو منصوبو په سر ته رسولو کې ناکامه او غرضین دي، او دا چې دا وخت د 5 ارب روپو روانې 3.55 وړې کلیوالي منصوبې یو خټول عمرینې دي او بل داسې پخوا جوړې شوې 80% منصوبې اوس د بلونو نه ورکولو او د انتظام نه چلولو وروسته بندې دي. خو انجینیر پزل ربی وایي په چترال کې 55 وړې د بجلی منصوبې تابع شوي او په دې کې 9 سر ته رسول شوي دي. د غرنګ په ټوله صوبه کې 55 منصوبې سر ته رسول شوي دي، او دی وایي چې د صوبې په لرو پرتو غریزه کلیوالو سیمو کې په زرګونو کورونو ته بجلی ورکوي.
دیدی ٹوٹل نمبر آف پروجیکٹ 356 دے اور وہ 55 کمپلیٹ شو اور 183 کو بھی انڈر کنسٹرکشن دے اور 290 کو بھی آگے فیزیبلٹی پروف دے اور پروسیس کروان دے. کل لگا ما وابرا جاب پرکھے دے دے کمیونٹی ماڈل دے بارہ در بالکل سسٹینیبل دے انٹرنیشنلی ریکوگنائز شو دے ورلڈ بینک کڑے دے ایچ ڈی ایوارڈ والا کڑے دے اور دنیا کی دا یو این ڈی پی کڑے دے. چترال کی تو چلی گی نا 30,000 گھروں تو مائکرو ہیل کی بجلی ملا دے گی. بٹاگرام کی 15,000 مائکرو ہیل کی بجلی ملا دے گی. چترال کی 55 پروجیکٹ ہے آگے کی 55 پروجیکٹ ٹول انڈر کنسٹرکشن دے آگے سے 15 پروجیکٹ کمپلیٹ ہوئی دے.
دیوائی پتا بیا شو 3.55 کلیوالو او ٹولنیزو منصوبو کی د 2.15 منصوبو فیزیبلٹی یا د سمون رپورٹ جمع شوی او په 1.3 منصوبو کار روان دی. پر خادلی دغه منصوبې په ملکن، بنیر او دیر ضلعو کې جوړوي او وای
چترال دے افر دیر دے لور دیر دے ملکن دے شنگلرا بنیر دے او سوات دے جی چوالیس پہ بر دیر کی روان دی گیارہ تقریباً پلور دیر کی دکھوالتا پوٹینشیل نشتے نو آغا بسر ٹرانسفر کی گی بر دیر تے جی تیرہ پروجیکٹ دا بنیر کی روانی دی نو پروجیکٹ جی کم دے دا ملکن کی دی چونکہ ملکن کے پوٹینشیل نشتے نو دا ملکن پروجیکٹ جی کم نو پروجیکٹ دی دا شف کی گی جی بنیر تے جی خدا عمدہ کر دس کلو واٹ نوالا اور تقریباً پانچ سو کلو واٹا پورے جی کم نے بجلی دا اور دا بیس کرون نوالا تقریباً بارہ سو کرون پورے جی کم نے اگی تب بجلی ورکو جی اور سرا ور سرا جکم دے تقریباً ڈیڑھ روپے یونٹ نوالا تقریباً چار روپے پر جکم دے پر یونٹ جکم دے کمیونٹی دے
خوشگل دورانی ویلی وو د این پی حکومت سوال لس غټی منصوبې پیل کړي وي چې 2.5 میگاواټ بجلی پیدا کول غنجای شو پکې خوروان حکومت په دریو کالو کې پدای کې یو منصوبه هم سرته ونرسوله خود پیډو وزیر عتیب خان پر وسته کې صوبایي سمبلی ته وویل چې د بجلی د منصوبو په پرمختیايي پند کې دا وخت د صوبې سره 1.5 بلین روپیه پرتی دي او سخت کاله په حکومت 15 ارب روپیه مصرف کوي خوای دوی د 1500 میگاواټ په منصوبو د 1500 ارب روپو د لګښت د پاره 2 سرمایه‌کارانو سره خبرې کړې دي خود بجلی د وړو او کلیوالو منصوبو د پار سخت کار حکومت په کلیز بودیجه کې یوازې 3 منصوبې خې دي او د دې د پارې 40 کروڑ روپې بیلې کړې دي حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com
دا وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو کتر من اوردون کوله خبری خبرونه ورسته به تاسو خبرونه اوري پښتانه ستوري قربانه به وینه هیت سحر کولی سي د ټلیفون لاري په دا خبرونه کې برخه واخی د ټلیفون شمیرې دی 001202205003 بل شمیره ده 0800 00 00 00 او سمزو یو ری بیا د پېښور لوري ته چیرې چې د مرکزی حکومت د اوقاف او متروکا املاکو اداري په صدر بازار پېښور کې د هندوانو درې مندرونه او د سکانو یو ګوردواره تړلې ده او مطبوعاتي رپورټونه وایي چې حکومت پلان لري په دغه ځای باندې یو کاروباري پلازا یا تعمیر جوړ کړي په دې باب د هندوانو ورورولي احتجاج هم کړ دی او له حکومت څخه د دغه جایدادونو بیرته ورکولو یا بیا ورته د سپارلو غوښتنه هم کړې ده نور تفصیل راکوي زموږ خبریال حمیدالله خپل دی بل رپورٹ کی
د پېښور په اندر شیرو سره په بازار کې د هندوانو درې مندرونه او د سکانو یو ګوردواره د کار 1980 د کشمیر کیمپ برخه وه او پکې د پونچ او جمونا کډه شوي دورس کشمیری کورنۍ میشتې دي خو اوس چې د دغه تاریخي مندرونو او د ګوردوارې د ورانولو او پر د تجارتي پلازې د جوړولو خبرونه راغلل نو د اوقافو او د متروکا املاکو وفاقي ادارې دغه مندرونه سیل کړي دي د اوقاف د محکمې مرستیال منتظم اسف خان ډیو ریډیو ته وویل
یہ مندر اپنی جگہ پہ سیف ہیں کشمیری ان کے بیچ میں بھی رہتے تھے ساتھ بھی رہتے تھے ان کو وقتی طور پہ سیل کر دیا ہے نہ تو اس پہ کوئی مندروں کو گرایا جا رہا ہے نہ ان کے ساتھ کسی نے ہاتھ لگایا ہے نہ کوئی لگائے گا متروکا اوقاف ان کا ذمہ وار ہے وہ ان کا کسٹوڈین ہے ٹیری میں ہم نے ایک 35 کے بعد مندر فنکشنل کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تھی قبضہ تھا قبضہ
خود ہندو مذہب زنی مشرانو او غړو د خالی پورس په سراپا بازار کې دغه مندرونو په خوا کې احتجاجونه وکړل او غوښتنه وکړل چې د عبادت د بارا خلاصې او هندوانو ته وسپارل شي خو اسف خان وايي غیر فعال مندرونه یوازې د داخله چارو د وفاقي وزارت او د اوقافو د محکمې په مشاورت سره عبادت ته فعال کې دي شي او ځایي وګړي هم د دې په حق کې نه دي
تاسو کې نان فنکشنل تو ماره بہت سارے مندر ہیں اور جو نان فنکشنل مندر ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کے ان کے ساتھ جو اٹیچ پراپرٹی ہوتی ہے اس پہ ہم قانون کے مطابق کرایہ داری بھی کرتے ہیں ڈیولپمنٹ بھی
د سراپا بازار د تاجرانو صدر اورنگزیب خان ڈیو ریڈیو ته وویل
دا وقت سن چې موږ ډېر کافی ارسه نه دلته دا مندرونه دي او دا پاغه حالات کې دي چې څنګه وو سما غرنګ دي موږ خپل بل شکل او اس قسم دا چې صدې کې رد بدل یا صد ماتول یا صدا سی شو اس قسم نشته لکه یو خو نه سبا په پېښور کې دا ټارګټ کلینګ ډېر زیات دي کچره دا دي ته مثال خبره حواله چې دا 60-70 سال نمدا سي پراتې دي ما حالت کې دي او اوس دي ته حواله چې دا زموږ د خلکو ته نور سنگین مسائل نور جوړيږي څنګه چې د ملک حالات روان دي پېښور کې ټارګټ کلینګ ډېر زیات دي تو موږ خپل هم په دې هغه کې یری ګو چر خدا نه خواسته دا چې سکار وشي او مسلم هندو سب هغه مسله جوړ دي
تیر موده کې د اوقاف محکمې د پېښور په جوګیواړه کې د هندستان د ویش راسي غیر فعال ګوردوارا بای بی باسنګ د سکان عبادت ته بیا بالا کړی دا خود لګه کوي مذهبي ډلو مشران او غړي د صوبې په نورو برخو کې هم د اوقافو د محکمې په ولکه کې د بندو مندرونو دوی ته د سپارلو او بیا فعال کولو په تکرار سره غوښتنې کوي حمید الله وایي صاحب امریکا ډیو ریډیو پېښور
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم
ملاله یوسفزی د علم رڼا غواړي
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي
تحریک کم تحریک نشته تحریک چې نشته چې تر نه یو
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پوري
قربانا وګما جالوان
قدر منوریدونکو وس په خبرونه کې یو مرکه درته وړاندې کوو چې د بشري حقوقو غړی او پخوانی د های کورټ جج شیر محمد سره زموږ خبريال فیاض ظفر کړی دا او پښتلې د زنی سي په سواد کې او په قبایلی سمو کې سي کما د نظام د عدل پاکله سره بدلون راغلی دی په دې پښتنې زنه کړی دی تاسو ته هم وړاندې کوو
دا څه چې دلته خو د شریعت د نفاذ وړومبنی قانون چې دی په کال 1900 نوی کې راغلی وو بیا هغې کې ترمیم شو بل راغی په کال 1999 کې او بیا د هغې نه پس چې دی نو دا چې اړی ګړی وشو په دې ملک کې تخریبکاری وشوه نو دا په 2009 کې دا موجوده قانون چې دی دا دلته دی وطن ته راغلی یم پورو ملکنډ ډویژن ته چې په اوو ضلعو باندې دا محیط دی او دلته مطلب چې دا قانون لاګو دی
شیرومت صاحب دلته چې کوم قانون پوه خلک دی د عام خلکو چې کوم کیسونه دي هغه دا خبره کوي چې دلته چې کوم قانون دی او د پاکستان په نورو سیمو کې چې کوم قانون دی په هغه کې اس قسمه بدلون نشته دا حقیقت دی
دا څه چې دی کې بالکل ځکه چې کوم عدالتونه په هغه علاقو کې کار کوي چې کوم د دې ډویژن نه بهر دي نو دا غي اختیارات ټول هم د سشن ججانو سره دي سیول ججانو سره دي او هغه اختیارات دلته هم د هغه ججانو سره دي خو تش دا ده چې دلته نمونه بدل دي دلته ولا ضلع قاضي سیشن جج ته وایي اضافي ضلع قاضي ایڈیشنل سیشن جج ته وایي اعلی علاقه قاضي سینئر سیول جج ته وایي او علاقه قاضي سیول جج ته وایي او بل دې باندې یو پابندي لګېدلې ده چې تاسو کله هم یعنی یو فیصله کوئ نو که فرض کې په یو قانون کې یو خبر هر څه لیکلی شوی وي خو که د شریعت خلاف نو تاسو به شریعت له اهمیت ورکوئ او هغه قانون چې دی هغه به یو طرف ته کوئ دغه امر فرق دی
ستاسو د خبرې مطلب دا دی چې د کم نور قاضیان چې کم په پېښور کې اسلام آباد کې کراچۍ کې ناست دي هغه چې په کم کتابونو باندې فیصله کوي کم کتابونه ګوري نو په هغه کتابونو باندې دلته په دې ملک باندې ډیویژن کې هم په شیر میزان کې فیصله کوي
دا هغه وجداره چې په دې ملک کې د سیو قانون اوس نه دی پاتې چې هغه د شریعت خلاف دی ځکه چې دلته کې د وفاقي شریعي عدالت د جوړېدو نه پس کم قوانین چې غیر اسلامي هغه چلن شوی دي او هغه اسلام طرف ته مطلب چې مایل کړی شوی دي نو دلته هیڅ قانون نشته نو په دې وجه د دې عدالتونو او د لاندې عدالتونو بنیادی طور هیڅ تمیز او هیڅ فرق نشته
په پېښور اسلام آباد کراچۍ په نور خاورونو کې مونږ ورو چې فوجداری وي کا دیوانی مقدمی وي هغه شل کاله لس کاله چلیږي دلته په دې شری نظام عدل کې څه پیریډي ورکړای چې په دونو وخت کې به ختم وي
یقینا دې کې دا څه ده چې د مقدمې د فوجداری مقدمې د تفتیش لپاره هغه ټایم ورکړی دی چې دا 15 ورځې او بیا چې عدالت کې چالان داخل شو نو 4 میاشتې ټایم هغه ورکړی فوجداری قانون ده دیوانی مقدمو له هغه شپږ میاشتې ټایم ورکړی دی او په هغه کې دا نور قوانینو کې چې کوم طریقې کار دی هغه لږ بدل دی لکه یو سړی دا وکړي نو دا وی سره به خپل چې څومره دستاویزات دي او څومره مطلب چې دغه شهادتونه دي دا هغه بیانونه هغه به د دعوی سره شاملې او مخالف فریق ته به نوټس ورکوي او هغه به هغې ته لیږي دغسې چې کوم سړی جواب ورکوي هغه به هم دغه عمل باندې دغه کوي چې دا په نورو ضلعو کې نشته نو دا بنیادي فرقونه چې شپږ میاشتې دیوانی مقدمو دپاره 4 میاشتې فوجداري دپاره دی ټایم ورکړی دی خو عملاً که فرض که څوک په دې عمل ونه کړي نو نتیجه به یې صحیح نو هغه په دې باندې د قانون بیا خاموش دی
مطلب قانون دا دی چې شپږ میاشتې 4 میاشتې کې به دغه قضیه فیصله کیږي او کوونه شنه هم
څه سزا نشته
سزا نشته نن سبا خبر راځي جی چې د وفاق چې کوم زیر انتظام قبایلی علاقې دی فاټا پاغه کې سوکو چې اف سی آر قانون دی ختم کړی شي سوکو چې د دې صوبې سره شي الته خبر روانه ده چې الته هم د ملکنډو جن رنګي یو نظامي د رګولیشن نظام دی الته نافذ کړی شي او اف سی آر دی ختم کړی شي تاسو غنئ چې الته د پاره سب بل څه قانون پکار دی هم د پاکستان د عام قانون الته لاگو کېدل
وګورئ یاره جی زما خو رائے دادا چې د ټول ملک خلک پکار دی چې د یو لاس ګوتی چې څنګه سړی ګوري یا شانت په یو نظر ګوري که یو علاقه پسمانده ده پکار چې زمونږ حکومت هغه د ترقی لپاره نظام کې ځکه چې دا تمیز چې دی چې یو ملک یو قانون وي د هغې په بل حصه کې بل قانون وي او هغه قانون داسې چې د ملک د آئین چې دی بنیادي هغه انساني او بشري حقوق چې دی د هغې حفاظت نه وي او د هغې حق خلکو ته نه وي ورکړی شوی د عدالتونو اختیار هلته نه وي نو دا مطلب دی چې لکه یو داسې معاشره شوه لکه د ځناور غوندې نو زما رایه دا ده چې د ملک چې څه قانون دی په کار چې په هغه علاقو کې وي او هغه خلک د دې نورو علاقو د خلکو په شانتې مساوي انسانانو ګڼلی شي او دغه حقونه چې کوم دی خلکو ته دغه هغې ته ورکړي
اف سی آر دې تاسو وایي
اف سی آر دې ختم شي
ډېره مننه جی
او سړاندې کوي یو ادارې چې په نړیوالو سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د بین الاقوامي ترقی د پاره د امریکای د ترقیاتی ادارې د یو ایس ایډ میشن ډایریکټر جان ګرور کې پروانه میاشت کې پاکستان کې د خوراک د نشل سوابا کمزور خلکو لا د یو ویشت میلیون ډالرو د مالیت د غذایت نه د ډک خوراک د امداد ورکولو اعلان کړی دی د ملګرو ملتونو د خوراک عالمی پروګرام به د امریکای په دې مالی امداد د پاکستان د حکومت نشپګ 2000 میټریک ټنه د غنم او اوراقلی او پاجتمندو به تقسیمي د خوراک عالمی پروګرام به هم د امریکای په دې امدادي رقم د شپګنیم زر ټنو نه زیات خوراک اخلي او د وفاق د انتظام لاندې قبایلی سیمو کې به پاجتمندو خلکو تقسیمي خاغلی ګرور کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکای پاکستان کې د ولګي د مسلې د اوارولو پوخ نیت کړی دی د زیاته کا چې د خوراک عالمی پروګرام او د پاکستان حکومت سره په شریکه د کار کولو په ذریعه مونږ خلکو ته د زیات خوراک رسولو د نورو زیاتو خلکو د بچ کولو او د نورو زیاتو خلکو د امداد کولو جوګه شوی یو مونږ کې یو تن هم په یوازې ځان دا کار ترسره کولای نه شو د یو ایس ایډ د میشن ډایریکټر ګرور کې د امریکای د دینیوي امداد اعلان اسلام آباد کې خپل دفتر کې د خوراک د عالمی پروګرام مقامی ډایریکټر لولا کاسترو سره په شریکه د تصویرونو د یو نمایش د پرانستو په موقع کړی دی خاغلی کاسترو په دغه موقع خپل تقریر کې وویل چې د امریکای د حکومت د پاکستان د حکومت او د خوراک د عالمی پروګرام ترمنځ د مضبوطی ملګرتیا په برکت د پاکستان د ډیرو ناتوانو خلکو سرونه بچ کړی شوی دي خصوصا په هغو سیمو کې چې د قدرتي آفتونو او د انسانانو د لاسه د جوړو حالاتو له سببه د لکونو پاکستانیانو د مرګ خولې ته د تلو ویره پیدا شوې وه د یو ایس ایډ د تیرو سو کلونو راسي د خلاص مټ د مالی امداد له برکته د خوراک او د غذایت حالات ډیر ښه شوي دي او اجتمندو خلکو ته امداد رسولی شوی دی یو ایس ایډ د کال 2010 نه راپه دی خو د پاکستان خلکو لا د خوراک په شکل کې د 2.5 میلیونو ډالرو امداد رسولی دی امریکا خپل اتحادی پاکستان سره په شریکه امداد کولو او کمزورو او اجتمندو خلکو له د خوراک پر رسولو فخر محسوسوي
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.